پایله کې تر ځمکې لاندې 15 کیلومتره تونل نړولی او د حماس ډلې د 9 قمندانانو کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسرائیل وایي حماس ډلې دغه تونل کې توغندي لیږدول او پر اسرائیل یې توغول. په فلسطین کې روغتیایي سرچینو ویلي د اوسني جنګ قربانیان له 200 زیات شوي. د اسرائیل لوري ته هم د 100 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په نړیوالو غبرګونونو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل که څه هم له اسرائیل سره پیوستون اعلان کړی، خو هیله یې ښودلې چې جګړه ژر تر ژره پای ومومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر اسرائیلي ښارګوټو او غزه کې پر ملکیانو راکټي بریدونه غندلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا خبرداری ورکړی چې بریدونه به په شدت سره دوام وکړي او هیواد غواړي چې حماس ډلې ته ډیر زیان واړوي. حماس تیره دوشنبه له هغه وروسته پر اسرائیل بریدونه پیل کړل چې اقصا جومات ته نږدې اسرائیلي پولیس له فلسطینی مظاهره کوونکو سره ونښتل. له همدې وروسته دواړو لوریو ته پوځیان یو بل ته په ماشا شول او جګړه یې تر اوسه توده روانه ده.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوی مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دوه معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼه او شکل ته قتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایی چې اوس صورت څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
اسطوره د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمي لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکی مکتب ته درومي وړ کې لار کې نه درېږي، د مور زړه ختلی نه وي او باور کې نه لوبیږي.
خطر دې مخ کې دا ونې د فرهنګي خبرونو او ریډیو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوی. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوی غونډې ته وویل چې سږ کال یې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د 5 اصلونو په اساس جایزه ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوی څه ورکول وو. سږ کال نخستین فلامینګو در سمنګان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانګر د شیرونو ټولګي، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګي، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوري لاندې د امنی فنا سیدی د شیرونو ټولګي، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلوري د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزه وګټلې. د ګډ فرهنګ د ودی او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغونې فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیارغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلي چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایي آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکی شته او په دې خاطر به سیلانیان و هڅوي چې افغانستان تراشی او بودایی او اسلامی فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین به له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکوونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واورېدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه دې جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. سږ کال 15 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل ښکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لستوي او دوی ته خخ کار شوی وي، هغه راوړي، کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا هغه د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سرکټ کېږي، انتخابي کې د جایزې دپاره. په ټوله کې خو موږ دو معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل، د هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د ایرایي طرز څه ډول دی، ژبه څه ډول ده، یو اړخ دا، بلې محتوا، مثلا موضوع او محتوا، هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمونږ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکري لحاظ باندې زمونږ د اجتماع د بهبود سره او د ودې سره مرسته کوي، نو دغه دویم بو، یعنی دا کل کې د دوه معیارونه.
هر یو خپل سقرات دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. ښاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنیو جایزو په لټ کې ساک زما وروستی ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقرات دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مکړلې ده، چې رښتیا شي نو دولس ځله مې له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ورباندې کړی ده، او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کړه. دغه کتاب د بیاقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به یې وړاندې کوي بازار ته، او البته خپله د اکاډمۍ د محسسین لخوا دا کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و، او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوري لاندې د امینې فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغل فنا وایي داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره. دا ډیر ستر داد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هنداره وګڼي. یوازې دې ته زنه یم خوشاله چې زما کتاب جایزه وګټله. دې ته خوشاله یم چې دغه عمومي دود ته خوشاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داس هیواد کې چې هنري آثار ته خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغه سیاسي سیستم هم تر اوسه نشته چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي. دا نو یوه ډیره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لاخي پنځونې وکیلا معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ادبي جایزې لیکوال ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي یې او ستایي یې.
ادبي جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، او هغوی ته د شعور ورکوي. یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي، او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي، چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی دا د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ ریښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، او بلې خونه به خلک پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې یې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ، چې له پېښوره نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر و، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاپوش و، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم. تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسید؟
سلامونه. دین مخ کې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زلاړم هند ته چې مونږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې ز کریټیو اسسن ډایرکټر مې ما پکې یو رول مې پکې لوبول دی. نو فلم چون چې د کورونا مسایل، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ته نتفلیکس وي، هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی، لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نتفلکس بسته دا فلم واغستو، ډیر ښایسته یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو، سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکاره کړي چې د ماشومان حقوق او د سولې لپاره څنګه مونږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم مونږ استفاده کوو.
فلم د افغانستان په اړه دی، خو جوړ په افغانستان کې نه دی. په دغه لحاظ څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوه؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کوو، چون چې د امنیتي مسایلو نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیده روړو افغانستان ته دا هلته شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کړو. موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې، چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو، هلته مونږ دا فلم د افغانستان باندې مونږ جوړ کړو، هلته مونږ شوټ کړو. چون چې فلم په خپل په افغانستان کې شوټ نه شو، نو اتمن په هغه کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وی چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې مونږ مکمل افغانستان هلته جوړ شو. نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم، زمونږ وجنه، زمونږ امنیت نه وجنه مونږ نه شو کولی چې دلته شوټ کړو. خو د فلم قصه
جعفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوکړی قصه باندې چې دی خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره نو دې د پاره منګ نشو کوي چې فلم په افغانستان کې شو
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکل افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکل دا کیسه
نہ دے فلم مان گریش ملک دے دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریباً پینز کال اپ دے موضوع دے فلم مندی ریسرچ کڑیو نو اسرا ایز اے مشاور سر زم ما مین پ سکرپٹ کے سکرپٹ کے زیادہ تر موضوع گانے چ دے پختو باز شے نہ پگے منگا واچو لو دے پگے دری منگا پگے واچو لگے کہ زین ولمو نو دین مشخصن خپل دا گریش ملک چو دا ہندیاں دی خپل دا فلم قصہ لکھلی و
کل چ تا خپل دا فلم کیسا وقت لائن استال پر چڑا کیسه ښکاره شوه کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه که نه تاسې وغوښتل چې ځینې تغییرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زموږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې پې کار وکړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو هغې نه بعد موږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړو چې فلم د تورباس فلم قسم اوسني حالت نه کلچ نوی نوی د کرزی صاحب حکومت د هغه دوران قصه ده نو هغه نه بچ مونږ ډیجیټل فلټر کو بغیر نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې زپ کې سیکنډ لیډ کې ما هغه کې صرف ما کار کړی از ایکټر مې کار کړی درې منه فلم د زمانو شدت نومیږي چې مونږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزېو کې مونږ شوټ کړی نو هغه کې زما رول کم دی نو هغه د سیو ماجرون قصه چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه سیو قصه دغه کې مم کار کړم دنه بعد تور بازم دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي د امر لیس شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونوم دی مامورتی سری پونوم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمت امنګ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی هغه نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپه قسمت جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به د خره نشرې
د دې روسي سریال پاړه دی راته کوی چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته چې خپل زمنګ افغانان موږ خپل جوړو خود دې باز داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمنګ دریم قسمت کې داستان زمنګ په ترکیه کې ده چې مکمل هغه قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمنګ د امنیتی اورګانو باندې دي چې فعلاً موږ غواړو چې زمنګ د امنیتی اورګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې تخکارو کو
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړی کی یا بیخی کم جوړی کی دغه سریالونه اکثرا دا فلم جوړون کی د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړی دوی وای چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کی نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کر کې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي وزنې هغه چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کیږي چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کو اوس د تورباز تاسو مخکې چې ما نه سوال وکړ تورباز وګوره 30 کروڑ فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان کې شو شوې وې سونه خلک په کار شوې سونه زمنګ د سینما ته به سونه فائدہ رسیدلې وې ام د سیز زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل په دې رشتہ کې مې ډیر زیات زحمت وکاګو د رشتہ کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنه نه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ایشی نام مونږ یو څه جوړ کو نو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوا کړ خپل په افغانستان زما مطلب دا دی چې کسوک وغواړي په هر یو نو هر یو شکل باندې یو کار کوي شي اوس ګوره زم په دې ملک یم زم په دې ملک کې ژوند کوم ما ته څوک فنډ نه راکوي ما ته څوک هغه نه راکوي چې ته لاړ شه هغه وکړه فلم جوړ کړي یا ما دې پاره ما خپل کوم شخصي سینما نشه چې زه فلم جوړم خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم خو هغه د چې زه جستو جوب سکوم زه پسې ګرځم زه پوهېږم چې زموږ ملک مشکل دی زموږ ملک سینما نشته زموږ ملک کی سینما کلچر ډیر زیات ضعیف شوه دی. بیا زویم چې کزی اونه کم زپ سے اونه ګرځم ز زحمت اونه کاګم نو سوګو پسې زی سوګو پسې کار کی نو ام دې لپاره هیڅ هم نشته دی. بیا ز لګیایم هر دروازه ټک ټک کوم هر دروازه ته زم هر دروازه سره کار کوم او په یو هله ما چې کپسلو کې نه نوی دروازه را باندې بند شي یو دروازه خو ماته وازه شي یو لار خو ماته جوړ شي چې ز کوي او شم چې خپل د وطن خلکو ته یو د کوالټی یو شی جوړ کما چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو قتل هغه زما کلچر م چې ګوري افتخار وکي دا ما د پاره ډیر غټه خبره ده.
په دغه وضعیت کې چې سینما وی نشته یا ډیری کمی دی او په هغه سینما کې افغاني فلمونه هم نشته جګړه د فلمونه نه جوړیږي سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته نو فکر کوي یعنی هیله شته چې بیرته مونږ داسې وضعیت لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري یا نور هیوادونه مونږ به هم ولرو کله کنه
هیله شته سار که تم پاسه کې په یو هیله باندې پاسه کې سبا به د ملک به ثبات ریشي او امن ریشي او دا ملک به د خیر به تب امن کې اوسي نو هیله ډیر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم ما غوندې زرها او نور خلک دي چې لګیا ودي په یو شی باندې همدغه هیله باندې چې انشاء الله سبا په دې ملک به امن ریشي کله چې او زه دې ډیر زیاتره په خارج خلک ویلی دی مالی منگا پا جنگو او پا راکیٹو پا انتحاری کی منگا دونا کار کو کز کلا زمنگا پا ملک امن ریشی زمنگا افغانستان خلق پا دیر زیاد رشتو کی او هر بخش پا دیر زیاد رشتو کی.
راتلون کی کارونا مدسا دی
راتون کی کارونا زما یو سریال دی چې په نوم دی امرت سری دی د دې شوټینګونو روان دي نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال د چاغې باندې کار شروع کړی زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو ان شاء الله نو دا پروجیکټ می فلم راتون کی د لپاره موږ پلان پایپ لاین کړی.
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړې دغه سي ادبیات هم له دې تاثره لري نه دي پاتې شوي. شاعرانو په خپلو شعرونو لیکوالو په خپلو لیکنو او نور هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړې او ډېر کله یې لښکېل وړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې. په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړې ده.
جنگیالای لیوانایا ته چې ګورې ترګمې ته د جنگ فکر دې کرالای مګر دومره نه پوېږي چې په دښته به بدلېږي په لمن به دې ازغي وي وژل شوي به ریدي وي ته چې لاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅې کله کینې کله پاڅې مگر هیڅ دی خیال کې نشته زندگی د سیند په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی چلاس کې د ټوپک دې د مرګي بلا تناڅي کله کینی کله پاڅي مگر هیڅ په خیال کې نشته زندگی د سین په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو خپلولو تږي ستوني ډنډو بکړی ته چې سنې دی ببرې درنه هیری دی سندرې درنه ماتې ملغلرې مگر خوندر معلوم نه دی مازدیگر کفې کې ناستې د تور چایو تاو ته ګوري چې کړی کړی هوا سره ګډیږي، ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅیږي. یو ناول دی نیم لوستلی، نیم ته بیا ناکراری کړی جنګیالیا لیونیا، ته چې ځان سره په جنګ یې. جنګیالیا لیونیا، ته چې ځان سره په جنګ یې، له بڼو دی ویر بهیږي، ذهن خړ ګرد پستنیږي، مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې، چې غنم پکې ټوکیږي، ګلان بام باندې غوړیږي، جنکۍ مکتب ته درومي، وړکې لار کې نه درېږي، د مور زړه ختلی نه وي، او با اور کې نه لوبیږي، د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې، او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي، مرغۍ لپو کې دانه خوري، رڼا تکه توره شپه خوري، د شاعر زړه ډاډه وي، او د عشق کتاب خرڅیږي، څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي. ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې. د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي، ټوپکونه سر ته نږدي، کتابونه یې بالښت باندې پراته وي، کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو، د شمال غیږ ته پرانیسې، ته چې درومې جنګ ته درومې، ته چې درومې جنګ ته درومې، مګر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي، د کیکرو لذات کیږي، خوله د زهر د مار کیږي، د زړه سیند به دې وچیږي، روح له تیګو تراشل کیږي، او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي، او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل، اساتیرو ته پناه وروړه، او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. اسطورې که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه، او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده، او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي، او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې، چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو، یو ځل کله چې لمر را وخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو، باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع، وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته یو لغنه ورسه علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپل د زمان له پهلوه زړیږي لمنځه ځي، مګر د اسطورو شتون لمنځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوې دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبانه خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼي دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونان، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلی دی په کان یې وشتلی خلک. د ړندو شار دی لډیوې سره خپلوی نه لري، د ړندو شار دی لډیوې سره خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک، د هر وګړي په څیره کې بلاګان ویني د هر وګړي په چیره کې بلاګان ویني دلته هندارو ته لانه دي درې دلی خلک نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبيب پرون لسان سره وتل راغلي خلق چې افسانې د پیړی پر لیمش پی زنګوي چې افسانې د پیړی پر لیمش پی زنګوي د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلي خلق تشنا آسمانا گلمن چغ ماز توا تشنا آسمانا گلمن چغ ماز توا داسی ډیر د بل پتور دل توجلی خلق دل تچراغ لی نو درهم تمامت ری کوا دل تچراغ لی نو درهم تمامت ری کوا د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلک د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلک جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی وی ناولی خلق
دونکو د ازادي رادیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
دیوه درتا دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خافرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چھ خافرے دے شرم والے جذبے کرتا تمی نے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے استرگو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
ادا گانو موسی تیتا مستان دے زنگ دل ادا گانو موسی تیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے کرتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے